ستړي مشای له واشنگټن دا پروګرام هالووی وې دی زه رحمان بنرم نن د جون 28 نیټه ده د پاکستان د وزیر اعظم شاباش شریف لخوا افغانستان څخه په ارزانو نرخونو د سکرو یا کولې د خصول اعلان ورستا افغانستان کې د طالبانو حکومت د سکرو د بیو لوړولو اعلان کړی دی د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دی د سکرو د هر ټن بیا با نوی ډالر په ځای 200 امریکایي ډالر وی تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف ویلي وو پاکستان د افغانستان نه د بجلی پیدا کولو لپاره په ارزانه بیا سکار یا کولا راواړي او دغه سکار چې د اعلی معیار دی د نورو هیوادونو په مقابله کې پاکستان ته په نیمایي بیا تمامېږي په دې موضوع په ټولنیز زر سنوي یو وار بیا ویشل شوی بیسونه شروع شوه دي نن په خبرونه کې مونږ هم په دې موضوع باس کوو دا خرا سره د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريال سید سلیمان آشنا صاحب ملګری کیږي آشنا صاحب په خیر سړي مشه
السلام علیکم بنیری سب تاسو لیدونکو
وعلیکم السلام ډیر خبرونه داسې دي چې ځینی خلک ما محسوس کړل سم معلومات نه لري په دې لړکه موږ سم زادیدونکو ورونکو کپو کوي چې پاکستان د افغانستان سکارا یا کولچ اخلي دا د طالبانو د حکومت سره د اګریمنت کنه د آزاد ادارو د تجارانو نخلي دي
خیر راپورونه خدا وی چې د آزاد سوداګرو سره قراردادونه شوې دي او کله چې د پاکستان صدر اعظم خپل ټیم یا خپل کابینې خلکو سره خبرې کولې نو دا یو نه ویل چې د طالبانو د حکومت سره کوم خرابات کړي بلکې دا ویل چې د افغانستان نه به مونږه سکارو ډبرې واردو د طالبانو حکومت خو سمدستي ورته خپل عمل وخوړو او دا ویل چې مونږه یو خدا چې نرخ په پورته وړو چې د نوی ډالر نه 200 ډالر ته د یو ټن نرخ پورته وړو دویمې دا ادام وکړل چې مونږه د پاکستان د حکومت سره کوم قرارداد نه کړي بلکې د شخصي سکتور سره هم کړي نو د شخصي سکتور ډیر جزئیات نه دی ورکړي چې دا وچا سره کړي خو په بینملي قوانینو کې داخکاری چون د افغانستان په افغانستان کې موجوده حاکمیت د پاکستان د حکومت د فانه پر رسمیت نه پیژندل شوی او راکړې ورکړې ډېرې شته د دنه په غیرم نو د سخکاری چې د شخصي سکتور په ذریعه د همکاري ته دوام ورکړي
آشنا صاحب دا سکار په خوا هم تل پاکستان ته د افغانستان نه کنه اوس د شخصي لارو ذریعہ زیاته ستاسو معلومات لري
دا خو د رويټرز خبري ایجنسی او راپور یاد کونو د ډیر په خوانه یعنی تقریبا د 2011 وروسته طالبانو چې کله د خپل جنگ ماشين ډیر شدت ورکوو نو دا وی غټ اوایت د جنگ لپاره تریاکو یعنی اپینو په ذریعہ باندې به تجارت کوو په دغه قبایلی سیمو کې خصوصا د ډیورن په کرخه دواړو غاړو نو وروسته د دوی پام داشو چې ځنې معدنونه یا قانونه استخراج کی په غیر قانوني ډول باندې چاغه کې نه یوازې د سکرو قانونه شاملو بلکې په هغه کې نور ماربلز چې مختلف نویتونه دي یعنی په ارقام د مخنه تقریبا سلور شپږ د ډوله افغانستان کې د ماربل نویت دی او ډیری په هرات کې او په هلمند کې او په کونړ او په لوی پکتیا کې چې درې سلور ولایت شامل دي او یا په لوګر کې او په کابل کې هم داسې پسند ولسوالۍ کې د نه استخراج کوو او دا به په غیر قانوني ډول او په خصوصي محلي خلکو په ذریعہ دوی ما پاکستان مارکیټونو ته رسول چې څنګه پیسې جوړې کی نو دا په خوانم او دا په غیر دغه طالبانو د ډلې نه نورو ډلو هم په غیر قانوني ډول دا استخراج کوو ځکه چې په افغانستان کې حکومت په شل کالو کې په ټولو افغانستان په سیمو باندې حاکمیت نه درلودو په لوی خارونو درلودو په غزینه کې زینو کې چې قانون او مادنونه چې هغه اکثره ولسوالۍ کې یا په غرنیو سیمو کې والته دوی کنټرول نه نو دا به د محلي خلکو په ذریعہ او د قاچاقبرانو په ذریعہ استخراج کېدل او واضح ده چې راپورونو کې څرګند و چې طالبانو هم د خپل ملکیت غنو او د جنگ د پاره پمده غیر قانوني ډول استفاده کوله خو اوس په قانوني ډول غواړي چې د مالی وزارت په چوکاټ کې د ګمرکاتو په وایدو کې حسابګي او د صادراتو کې خپل راوړي خو اوس هم په انتقاد شدید دی چې دا هغه ډول باندې چې لازم ده هغه سینه کې ځکه چې طالبان په خپل لاره رسمیت نه لري
انتقاد ته راځم د خبرونو تزان په یو بل ټکي د صدر حامد کرزی سره بیا صدر اشرف غنی سره په وخت کې داسې کوم تجارت رسمي شوی دی کنه دا غو په وخت کې په ځانګړي کچه سکارا یا کوله چې دا پاکستان ته نه دیګل شوی
په هغه وخت کې لیګل شوې دي د افغانستان حکومت هم قراردادونه درلودل ما ویل د ماربل څو ډوله قراردادونه درلودل او په هغه کې ځنې خاص مقدار کې مثلا استخراج کې دوه چا ویول شي چې د حکومت په کنټرول کې او ما غیر قانوني هغه وخت کې کېدل قاچاق روانو خو د اوس وخت کې چې دا د سکرو د لپاره ضرورت ډیر شو، ځکه چې د پاکستان اقتصاد په 2022 کې خصوصا د می او جون میاشت کې ډیر زیات بد حالت سره مواجه شو، او دوی د برېښنا یا د بجلی د کمښت سره چې تقریبا 8000 میگا واټ برق د کم بودو، نو دوی ضرورت لرو چې د تیلو په ذریعہ باندې برېښنا تولید کړي. د تیلو بای په لوړې شولې دوی مجبور شو د سکرو برېښنا تولید ته کار ورکړي. نو دا یې تر ټولو ارزانه وافسل، ځکه چې دوی په خوا د انډونیزیا او جنوبي افریقا نه وارد ولواغه یو دفعه په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن بیا تقریبا $400 نه وښتل. نو دا په پاکستان کې ورته ارزان تر او هتا نوې خونه چې دا $200 ورته ارزان تر دی کوي.
د کی چې ما یو وردا شناسب د قانون او د وزارت بیان حفظ الله معروف صاحب، نو هغه چې دې کوم وضاحت کوو د بار ملکی رسنۍ سره خبرې کولې، نو هغه ول چې در اصل د ادی په افغانستان کې دنه سکاره په ځای تجارانو خرڅي، او د دینه به بیا د مالیه چې دا یعنی ټاکس یا مالیه لس اتیا ډالر یا نوی ډالر اغستله، اوس دا مالیه د سی واکړه لاو دا $200 شو. دا د کولی یا د سکرو د یو ټن قیمت نه رسې واشه وی، قیمت وسم په افغانستان کې 3900 تر 3000 افغانۍ پورې دی د افغانستان په کرنسی کې دی. البته په ټرک چې بکم ګمرک راته لس اتیا ډالر اوس به 200 شي. ګویا پاکستان ته چې وسم کم سکاره زی پای کې واځه ټاکس سی واشه به نرخ نه سی واشه وی. تاسو دا خبره معلومه کړی دم داسې کنه دی چې کوم خبره کې داسې مننه ده
د طالبانو د پټرولیم وزارت ویان ام دغه پرون چون دا موضوع منګم تعقیبوله، امریکا غا اکثر تایید کړل چې دوی صرف ټاکس په فاشل فیصد او چې دا د پخوا حکومت نن پاتې وو اوس 10% وي، یعنی چې پټون باندې ک دوی هغه اخلي آبي، مګر د نرخ د یو ټن سکرو چې خام مواد کی حسابيږي او د په غیر معیاري ډول باندې د مادن نه حاصل کیږي په $90 او تر دې یو هفته مخکې پورې خو دوی د وړمې ورځ یعنی د سیشن د دوشنبه ماخام نه دا به د یو ټن سکرو د خامو چې په یو ټرک کې وړي که په دوو کې وړي هغه دوی $200 اعلان کړل. په دغه $200 هم دوی بحث روان کړی دی چې آیا دا اوسم کم دی، غواړي چې لږ څه نورم پورته ویسي چې احتمالا په دوه درې ورځو کې $240 ته پورته کی چې د ترانسپورت خپل کاست یا مصرف یو واسي تر هغه ځای پورې چې د پاکستانی تجارت ته ورکول کیږي. خو چون د دې قراردادونو په اړه باندې ډیر وضاحت نشته، رسنیو ته اجازه هم نشته دی او محلي رسنۍ ډیر معلومات پختلې هم نشي د طالبانو د حاکمیت نه، نو دې کې ډیر مسایل شته دی چې هغه د پختنې لاندې دي او دا غیر قانوني یا ملخ کاری. اول دا چې د طالبانو حکومت د یو نړیوال قرارداد حق تر وسوي نه لري، ځکه چې دوی په مشروعیت نه پیژندل کیږي. دوم دا کچېرته د خپل خصوصي سکتورونو سره قراردادونه کوي، هغه باید د کنټرول لاندې ونیول شي چې د صادراتو په وخت کې دوی څه ډول قوانين دوی د پاره لري، ځکه یا به د افغانستان د اساسي قانون مطابق چې هغه د اثرو د پاره ورکړ شوی یا د صادراتي موادو د پاره ورکړ شو پاره تطبیق کوي چې هغه د پخوانی حکومت دی. یا طالبان د خپل نظام د خوانه دی د پاره وضاحت ورکړي چې په بین المللي تعاملاتو کې څه ډول خپل تجارانو ګټه واخلي. نو دا نشي کولای چې اول په خارجي اثرو باندې قرارداد کوي چې پاکستان صدر اعظم کوم ادا کړي چې په روپۍ باندې به قرارداد کوي، دویم دا چې د پاکستان ترانسپورټیشن به د افغانستان نه دا واردات ځان تر وړي. دا ټول شی نه دي چې د سوال لاندې چې د افغانستان اقتصاد ته یعنی 100% ناکامي ده او دا زیان رسیږي. کار دا د چې دی باندې د سره یعنی کتنه وشي.
یو بل تاسو زمونږ د لیدونکو اوردونکو هغه په خاطر چې هغه په افغانستان باندې ذات نوی خبر پاکستان یا نور نړۍ کې پاتې کیږي، خدا موضوع به اوري دا د سکرو درنګونه یا د کولی درنګونه چې دی په افغانستان کې چرته دی په کوم علاقو کې یو څومره دی اسی اندازې کې
او مقدار خود د کچیرته د یوناما د تیر کال رپورت مخ نه یو تر 1.5 میلیارډ اضافه ارزښت لري چې دا پراته دي. خو په 12 ولایتونو کې د افغانستان تر ټولو لوی معدنونه دي چې په هرات کې ډیر شته، د ماربلز په شمول، د لوګار په شمول، د هلمند په شمول، د کونړ لوی پکتیا چې مایت کو څلور ولایتونه په کې ټول راځي، په بدخشان کې ډیر زیات شته، په پنشیر کې شته، په په نورستان کې شته، په ډیرو نورو ځایونو کې شته چې لا تر اوسه پورې هغه ریسرچ چې دوی کړی دی او د پټرولیم وزارت سره پروت دی هغه تر اوسه هم شوی نه دی، ځکه چې ټوله سرویګانې پوره تکمیلي نه دي او علمي نه دي شوي. نو چون دې لپاره چې افغانستان د څلوېښت یا درې څلوېښت کاله په جنګ کې و، ډېر دا شیونه همداسې سرپټي او بند پاتې دي. تاسو به یاد چې کله د میسي عینک په لوګر کې مادن قرارداد په 3.5 میلیارډ تقریبا د چین سره کېدو، نو دوی یوازې د اویا کالو پورې د استخراج پیشبینی وکړه چې دینه به پیسې واسي. خو چې کله هغه ابتدایي کار شروع کړ، دلته یو لوی بل شتمنی راووتله چې هغه د یونسکو د فانډیر زر رجستر شو، چې دلته د لرغونو آثارو تقریبا 1.5 زر کال زاړه قدامت لري، دلته آثار شته چې باید محفوظه پاتې شي. او ترڅنګ په همدغه ځایونو کې د سکرو قانون هم راووتل، معنا دا چې دلته ډیر زیات شته، خو چې ورته په وخت او په آرامه وخت دقت باندې کار وشي او معیاري کار وشي، ځکه چې د متخصصینو په قول باندې تاسو د اسکرو یا د هر ډول مادن استخراج چې دی، دا یوازې د اوچت د موادو ایستل په غیر معیاري ډول نه دی، بلکې دا یو پروسه ده چې لس 15-30 کالو پورې یا 50 کالو پورې په دې کې خلکو ته کاریابي کیږي، آبادی خواته کیږي، او د انوایرمنټل یا د چاپیریال ساتنې محافظت پکې شامل دی، او قوانین او قراردادونه باید په دقت وشي چې ټولو ته ګټه ورسیږي، ځکه دا طبیعي شتمني ده او انسان ته غواړي ګټه ورسیږي.
زه تاسو نه دوه پوسو نور کوم سليمان آشنا صاحب خو ما سره بل ملما ملګری کیږي، زه اول دغه ته بخیر علي ويم. موږ سره د افغانستان کې پخوانی والی او د اقتصادي چارو ماهر یا کارپوها هغله اسف ننګ صاحب ملګری شو دي د کابل نه. اسف ننګ صاحب تاسو بخیر علي ويم په پروګرام کې.
سلامت تاسو ته سلام وړاندې کوم، درانه میلمنو ته سلام وړاندې کوم.
اسف ننګ صاحب، زه تاسو نه ډیری پښتنې لرم، خو په سر کې یو پښتنه کوم، نو بیا به زه د سلیمان آشنا صاحب نه پښتنه کوم او تاسو نه بیا سره نه واخلم. سورزي وړاندې زما د علم مطابق تاسو خو بهر وای، خو دور ځکه چې تاسو کابل ته ورغلی یا تاسو راته ویل شي د کابل د تک خپل د سفر مقصد؟
بلې، زه د طالبانو د اسلامي امارت په دعوت باندې د کمیسیون یا غوی دی اړیکو په تسلسل کې افغانستان ته راغلی یم، نو تقریبا د خپلون را ورسیدلم. دا تماس منظم موجود و چې دوی د نورو شخصیتونو نن تماس کړی دا و. ما سره مو کومه البته هغه چې په لاس کې و هغه د وطن او خلکو سره اخلاص ده، نو هغه اخلاص موږ په عمل کې ورکو، یعنی دا په خبرو نه کېدو. نو د دوی پرمال ته په خبرو کې مویل چې دغه کادرونه که افغانستان ته راسي دولتي نه، نور کادرونه، یعنی موږ ډېر پروفیشنل مسلکي کادرونه لرو افغانستان کې، د دولتداري یا د سټیټ یو فیصله یو راده چې دا هغه ټکنیکل پنل ده، یو خو پولیټیکل پنل ده چې وزیر او د خلک دي، اما ټکنیکل پنل چې ده د افغانستان یا د دولت د سټیټ هغه کم ده. دا چې کوم شنو دولتداري په مشکلاتو کې مواجه ده، دا دکې دا په ډیر خلک راځي، هر څوک پکې راتلای شي، انجینران، سرمایه دار، غټه سرمایه وتلی ده. دا چې تاسو پیږی د افغانستان په 13-15 کلو کې بیا بیا نه ډیره دا بیا میلیارډ نه ډیره سرمایه وتلی، او بیا میلیارډ ډالرونم زیاته. نو دا باید ډیر کا او دتو کې وداسې د شرایطو
ته. اسف ننګ سه په دا موضوع بزغ بل خبرونه لخر سره لرم، تاسو بیا خاص کوم تاسو سره نن چې کوم خبرونه ده هغه د افغانستان په مدنیاتو په ځانګړي کچا د افغانستان چې پاکستان د کمسکاره یا کولزي په دې موضوع کو تاسو نه پښتنه لرم را سره اوسه، خو زه یو تپوس د هغلي آشنا صاحب نه بلکوم. آشنا صاحب تاسو هم په شروع کې ویل او موږ هم لوستي چې په دا موضوع باندې انتقاد ډیر زیات په دار ټولنیز رسنیو کې موږ محسوس کړل دل کیږي، او د انتقاد په وجه باندې باسون هم ډیر روان دي. راته ویل شي د انتقاد کوونکو بنیادی نقطه څه ده ولې دی نه خوشاله کاری په دې تجارت باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ؟
یو خدا چې په افغانستان کې د پاکستان د حاکمیت په وړاندې یو اساسیت موجود دی، او دا ټول درکې وجه دا ده چې په دې شل کال جنگ کې تر ټولو لوی جبهه د پاکستان د طرف نه په افغانستان کې انتحاري کېدلې، بمی چاودنې کېدلې، ملکی خلکو تلفات ډیرو، او خارجي قواوې چې په افغانستان کې وي دویم په متقابل جواب کې همدغه سي بمباردونه کول چې اصلي قرباني پکې ملکی خلکو، اطرافو خلکو، او ډیر هغه خلکو چې هیڅ ډول خدمات ورته نه رسیدل او محروم د خاري او د خښوان نه، یعنی د ابتدایي خدماتو نه. نو دا اساسیت په دې دی وجه اوس پیدا شوه دی چې پاکستان په داسې یو وخت کې چې موږ خپل لاسپوڅي یا د خپل خلک دلته حکومت ته رسیدلی اوس د دغه او هغه شکونه چې په خواو چې د پاکستان حکومت غریب دی بې وسه دی واړی د خارجي کومکونو په ذریعه خپل جنگي ابزار وساتي او ماشينو چلی اوس د افغانستان مدنياتو ته توجه کړي دا او د دغه ځینه قانونه په غیر قانوني ډول سپړي ځکه چې په افغانستان کې واکمنی چې د تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی ولس ورته مشروعیت نه دی ورکړی نړیوال ټولنې ورته نه دی ورکړی نو پاکستان په داسې وخت کې د یو گاونډي دولت په صفت په کار دی چې دی وخت کې ځان لري ونیسي تر هغه صبر وکړي چې افغانستان کې یو ملکیت راشي یا حاکمیت راشي چې هغه افغانانو ته د منلو وړ وسی نو د یو انتقاد شدید د پاکستان په اړه خواند دي دویمه په خپل په طالبانو باندې د څه کچ طالبانو ډیر وضاحت نه دی ورکړی طالبانو کې معیاري خلک او مسلکی خلک په دې برخه کې بیخي نشته دي او کڅوک شته دي تر اوسه پوری رسنۍ محرومی کړی دي رسنۍ کې ډیر په وضاحت خپل علمیت نه څرګندي خلک د څه فکر کوي خصوصا متخصصین چې طالبان د یو غلا د لپاره قانوني مرجونه استفاده کوي چې خپل ځان وساتي خپل تحریک وساتي او خپل دغه یو طرفه حاکمیت چې دلته واز د دوی هم فکران دي دوی تکوي کې او مالی امکانات ورته برابر کی تر اوسه په اپینو یان امکانات لټول اوس په دغه مادنونو باندې دا باندې کوي چې ګوندې دي تر سې ځکه چې دا خو په سوونو میلیونه ډالر راځي په خپل د طالبانو په قول چې تقریبا یو میلیارډ ډالر ته نږدې دوی د یوازې د سکرو د کان د مادنونو نه استفاده کوي او دا خرڅي او صادرات کوي چې پکې نور ماربل هم شامل دي مګر دا د ځنو راپورونو د مخې تر 500 زرو زیات ټونه دوی صادرات لري چې شاید مقدار ډیر د دې پیسو نه دوړي نو دا ټول پښتنې دي عام خلک خصوصا کډری خلک چې وايي د افغانستان د پاره خپل ژوند وقف کړي په افغانستان کې خپل راتلونکي اولادونه نسلونه آینده غواړي ګوري او یو متمدن افغانستاني د ټولو بشري حقوقو معیارونه پکې ووسی او ټول د پاره پکې یالته د خپل وطن او خاورې ده هغه ډیر رنځري نو د غصبانیت د عملته څرګندې چې سوشل میډیا یو ځانګړی آزاد رسنۍ ده کولای شي چې خپل په ظرفیت باندې یعنی په شخصي ظرفیت دغه انتقادونه مطرح کړي او زه مطمئنم چې کدا لړۍ دوام وکړي په یو هفته کې به ډیر بین المللي سازمانونه هم طالبان
ترنیو کولاندی ونیسی او وضاحت به تیوه پړ سید سلیمان اشنا صاحب ډیره مننه چې ماته بوخرا کړو پروګرام کې موږ ملګری شو ډیره مننه اسف ننګ صاحب اول به خبر د انتقاد نشورو کو د سنگ چې اشنا صاحب ول چې د انتقاد لیدل کیږي او دغه وجوهات ول علتونه ول تاسو د انتقاد څنګه ور په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د مدنیتونو ګټ پورته کوي د خپل مفادات لپاره او طالبان شاید وسم قانوني توګه باندې افغانستان د پاکستان سره تجارت نه کوي بلکې د سمګلینګ یو طریقې چې دا داغې لپاره ځایی سوداګرو ته سکارې کول ورکړي دی واغی بیا په خپل خپل په پاکستان کې په شخصي توګه خرڅي ننګ سر
بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان
سیاسي
ځواک په مجموع کې حالت یو نړیوال داسې یو حالت جوړ کړی دی په افغانستان کې چې دی لا قانونیت طرف ته ګویا افغانستان بول شي دا چې وګورئ چې دنیا کې تحریمونه دي سانکشن ده بندیز ده دا سیاسي هم ده اقتصادي هم ده نو په هر لحاظ ده حتی په کلتوري لحاظ حتی په صحي لحاظ ان دی افغان مریض چې ده هغه په دنیا کې هیڅ ځای کې علاج ته نه دی یو د انسانیت او د هیومانټیرین او هیومن رائټس هغه ټول بنیادونه مات شوی دي د منګه اوس څوک په بیرون کې تعلیم نه سیکړلای د یو ځوان د ابتکار لري د ایجیت نه فکرولای دا کلتوري مجالس چری هغه سیاست نه باید مبراوي نو افغانستان باندې د سکشن دومره عمیق ده چې هیڅ ډول کلتوري فعالیت ورزشي مسلو ته طاقت نه لري دا مکمل باندې په افغانستان کې اوس ورزشکاران موږ لرو اوس کرکټ موږ په دریامه یا څلرمه مرتبه کې تقریبا د سیدلایو اما تا چې پیګی چې دا کادرونه دا استعدادونه دا کولته دنیا کې ګراوند نوي ورته د میدان ساحه نوي سپیس نوي دا خو بیا لمند دي نو ما درته ویل چې په دغه حالاتو کې دا دنیا لګیا ده چې دمره فشار راوستي ده چې ګویا دا ټول تاسو دتي بند شي چې بل اخر د هر نه قانون اقدام ته به دوی مجبور کیږي چې لاسه چوي نو دا د دې کړي تنا په دې افغانستان باندې نه دا خو مکزیک باندې انداسي باندې زونه او چې دوی نه قانونه کاروبار ته وایستلو کوریا شمالي یا مثلا ایران یا مثلا وینزویلا یا سودان یا تیمور یا داسې ډیر ملکونه چې په هغه باندې په دغه لاتین امریکا کې کلوبا باندې په دې باندې هغه مثالو ته کلار سو کډیر زیات په وخت ونیتی منتها هغه اړ یو ملکی دومره خراب سانکشنونه و چې اما دومره بد نه و چې وستور راټول کو چې د افغانستان له سانکشن سره مقایسه کو دا یو هم نه رسیږي. یعنی په تاریخ د بشریت کې داسې نه دی پیښوي چې د دنیا ټول ملکونه هیڅ یو ملک هم پکې پاتې نه سي. هغه دې بندیز ولګوي او تحریم دی وي رابطه دې قطوي دا خو نو دې ملک ته به څه پاتې شي. نو ما په نظر دلته خلک مړ کیږي، 30 میلیونه انسانان له لوږې له فقر له بیکارۍ سره مواجه دي. اما دنیا ته پروا نه شته، دوی سیاست کوي، اما دلته دا بشر خطر وکړي ډوډۍ له کومه کړي. زما په نظر باندې دا بحث چې اوس د معدنیاتو د روابطو ده، موږ دا کله چې دغه یو څه چې موږ وایو احتیاج د ایجاد ماده ده، یعنی هر کله چې بشر له احتیاج سره مواجه شي هغه یو شی ایجادوي. دغه انسانان هم پخوا چې په غرونو کې وو، ځنګلونو کې وو، بلاخره هغه د مجبوریت نه چې خېټه ډکه کې یو پناه واخلي او مسون پاته چې له زمریانو نه له پرانګانو نه له اژدهاو نه یو کار یې کړی ده. دا بشر ځکه دا نسل هم پاتې شوی ده. نو زما په نظر اوس هم دا به بندیزونه بند وي، هم یو تغییر ته به د افغانستان الباسي چې هغه به لوکل اکانومي وي او بیا به ریجنل اکانومي وي. یعنی موږ به په دې دوه پتیارو کې وچلیږو.
صحیح
جمله به تکمیله کما. نو چې که تجارت قانوني وي که نا قانونه وي، بلاخره دې ته موږ ځکه نه قانون تجارتونه وایو چې دا د دولتونو د رسمیت په غیاب کې ترسره کیږي او دا بډیر سي تنه به د مادن په کچه نه سي. تاسو بارتر تجارت خبره له پاکستان سره اتمن به موریدلې چې هغه را شروع کیږي، جنس په جنس د مبادلاتو یو تړون امضا سو په اسلام آباد کې څو وخت مخکې. نو دا دې ته اړ کیږي چې ته دغه چې کدا د پیسو د انتقال باندې بندیزونه وي، بانکي سانکشنونه وي، نو موږ دا غنورو اسلوبو ته بیا ځو.
نن سب تاسو د بشر د لږی خبر وکړه، د ضرورتونو خبر وکړه، د پابندو خبر وکړه، یعنی په دې کې د خواخوږي یو الیمنت ډیر زیات لیدل کیږي. چیرې کله یو هیواد داسې مجبور وي نو هغه بیا کارونه کوي، خو بل خوا ته یو هیواد خپل قومي یا قومي هویت هم لري، د خپل سوورنټی یا د خود مختاری یو احساس هم لري، او یو هیواد چې د بل هیواد سره کله کاروبار کوي هغه د برابرۍ په بنیاد کیږي، هغه د سیالۍ په بنیاد کیږي. دیو که کوم کې دا وی چې دا کاروبار نه دی بلکې دا افغانستان د دې مجبورۍ نه، د دې بیوزلۍ نه، د دې ګډوډۍ نه پاکستان ګټه پورته کوي، او دا ګټه پورته کې دل چي دا قبول ول نه دی. دغه ته بس څنګه جواب وایي؟
ما دا مخ کې څه کې دا استدلال وکړو چې ګنجائش نور هیڅ چي کې پاتې نه ده د رابطې لپاره او د ګټې لپاره، تنه پاکستان پاتې ده. نو تا بندا دا سنگل سورس غون دی معنی لري، یعنی دا چې ته سنگل سورس کې مجبور کېږي دا څنګه د رقابت نسته، آی سی بی نسته، انټرنیشنل کمپټیټیو بیډینګ سیستمونه نسته، نو ته به څه کوي؟ ته به دا سنگل سورس ته ځي چې کله دا نه وي. دا یو تخنیکی مسله ده، یعنی دې ته باید فکر وکړو چې څه رقم څه کېدای شي بهتره.
تاسو فکر کوي د افغانستان د طالبانو سره دا وخت یوازنې آپشن پاکستان دی، او دا تجارت په دې لړ کې تاسو جایز ګڼئ؟
او دا لوکل پاتې کیږي، یعنی اوس د ایران سره هم تجارتونه ست، په منځنۍ اسیا کې هم بسیط تجارتونه ست. اوس مثلا د منځنۍ اسیا ترانزیتي لار تګ راتګ له پاکستان سره دا افغانستان په دې باندې اوسکار کې چې مثلا نور دغه ډیټا ورته بدلونه را ډیر شي. هم کله چې رقابت او سیالۍ په ډګر کې تا سره نور څوک نه وي، نو څنګه ته څه کوې؟ ته اوس مونږ وی کو کوې نه کو، مونږ ډوډۍ ته ضرورت لرو، پیسو ته ضرورت لرو. دغه طالبانو یو څه اقدام چې داسې کړی ده، هغه یو د ډیر پروپاګند چې ده هغه منفي فضا کې ده، هغه خامخا کېږي. هغه هم یو د غربي میډیا کار هم ده، په دې کې هغه ډېر په رسالې په لیکلې دي په دې دوه ورځو کې ځلولمه چې دوی په دې کې را کار کوي چې ګویا ذهنیت یې همه دې ته اړ کې دي افغانانو چې طالب دې ته پرې نه ږدي. اما د دې باندې د پاکستان درد نه علاج کېږي. زه یو څو ټکي کې د پاکستان د سون د کمبود، د انرژۍ د کمبود کته یاده کوم چې پاکستان او هند په دواړو کې د ګاز او د برېښنا د انرژۍ دغه مواد ډېر زیات ضرورت دي. یعنی دوی باید ډېر غټ قراردادونه ولري. مثلا تاپي قرارداد دا هم ډېر ځوابدېه نه ده، مثلا کله قطر سره پاکستان قراردادونه لري د دوی تند نسی ورکولای او لوډ شیډینګ علاج نه ده د دې څون لپاره چې کوم مست برق د تولید لپاره د زغال کار اخیستل کیږي په پاکستان کې د دې پاکستان د برق د کمبود او فیصد ارتیا پر کوي چې یعنی په احسنترین حالت کې احسنترین حالت کې دا معنی کمنګ دی ورځي پینځل کټنه کمنګ په اصطلاح په میاشت کې پینځل کټنه د زغال څنګه پاکستان ته ولي هو د دوی د برق د کمبود او فیصد کدوې په برق په تولید کې کار کوي واخلي ټول دا کدا په برق په تولید کې ټول کار کوي نه خپل کېږي دا په ترن کې د اورګاډو او د فابریکو په نور شیانو کې دا مختلف موارد استفاده لري په شمول د دې چې د ګرمایش لپاره د کورونو هغه انډیویډوال فاميلی استفاده هم درته نو زما په نظر باندې تمره ونده دا ډیره قوی نه لري البته د شهباز شریف حکومت ډیر ضعیف ده دوی البته فاتح کې هغه د خلص نه راوتای نه سي دوی البته د ایم اس قرضې ترلاسه نه کړې دي عربو قرضې ترلاسه نه کړې نه دي قطر نه دي ترکیه نه دي سعودي دوی ډیر په سلالت پلاوی لاړو اما تاسو لا تراغلو بل البته انفلیشن ډیر وچته البته قیمتونه ډیر لوړ دي دا پیسو دی کلدارو قیمت چې سوې ده د تیلو قیمت ته چې وګورئ چې 215 ډیزل دا 215 البته پټرول تر رسیدلې ده
صحیح
خو معنی ده چې تاسو موټر ودرېږئ ژوند ودروي او دا د څومره کسانو مشکل ده یعنی دا هغه مشکل سره چې څوک مواجه کیږي د 15 میلیون انسانانو د دې تیلو موټرو د لپاره کاروبار ده ښا دا چې تاسو د دې بیچاره د ازمنګ وړو کې معدن او ته ګوري دا د دوی درد نه علاج ولای ها طالب بیا څه وکړلو چې دوا کاروي کوی مالیا د ازایش ورکول شل فیصد نه ډیر شوي تر تناقض غالي څنګه بلې قیمت هم ورکو یو د حجم د مالیاتو دای ګمرکات یې ورکو بلې دا د مالی قیمت یې نیوی ډالر د خپل د جنس قیمت د دې زغال
صحیح
دا یې نیوی 283 مخکې اشاره وکړه چې لاته نه 200 ترسیدلې ده نو دا قیمتونه هم ورسو نور په دې کې هغه واید زیاتوي دي بل په فاریاب کې اوس بل معدن فیصله کشف شوی چې دا د 50 میلیون ټنو په ارزښت باندې د تر اوسه پرې دا اولیا ارقام دي خو په افغانستان کې د زغال څنګه منابع چې دي دا ډیره غټه پټیاره ده یعنی موږ د هندوکش غرونو
نن سب او نن سب وبخه از په دې موضوع باندې یو بل ماهر لرم دا غوړو معلومات اخلم او تاسو سره په سیاسي موضوع باندې بیا هم رابطه نیسو زه ډیر شکریا د کوم چې موږ ته مخ را کړې ده او دا بل موضوع چې د کوم په مقصد تاسو افغانستان ته ورغلی یې په دې موږ نور خبرونه لرو زه بیا هم د سر رابطه کوم ډیر مننه سپ نن سب چې ما سره ملموي
مننه
ډیر مننه تاسو ډیر مننه ما سره ملګری کیږي په واشنگتن کې سیرونکې د اقتصادي چارو سیرونکې د ټریلیون ډالر وار لیکونکې عابد امریسیب پروګرام کته بخیر علی و
بنیا ته سلامونه تاسو ته تاسو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام امریسیب تاسو نو یوسف خپل لرم خو د بل ملمت زاول بخیر علی و نو بیا تاسو طرف تر اعظم موږ سره دا وخت ملګری دی په پروګرام کې زمنګ بل ملما هغله حلیم فدائی سے پخوانے والی پادشوی دے پیوشمیر ولایتونو کې سیاسي چارو کارپوها او سړونکو دے محترم فدائی سے تاسو پروگرام کې بخیر علی و
مننه تاسو
ته هم سلام وایم تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو وعليكم السلام تاسو په فدائی صاحب د اسپتنګ څخه خبره اوریدلې دغه باندې تاسو نظر ز اخره ما په جواب کې چاغه د څنګه چاغو ویل چې د پاکستان وضعیت دقیق سره ډېر برباد دی ډېر خراب دی چې موږ سره کومک نه کوو او طالبان د غو سره د سکرو تجارت کوي او هغه یو هدا سي هواد دی چې په دې کې ورته ګټه کیږي په دې موجود نظر ته پوسن لرم خو تاسو لک ساتره سره پادشي زابل عبد امیر صاحب تر اعظم امیر صاحب د اسکارې یوازنې مدنیات د افغانستان دا وخت کنه تاسو لږ زمنګ مختصر راته وای چې نورم د مدنیاتو زیر په افغانستان کې دی واغه سمره قیمتي دی واغې کې تجارت کیږي کنه کې دا و داس کورونه راو
بنیرای سب ډیر ښه سوال موږ دا که 2008 2009 هم کوم که پام سوي وي په نیویارک ټایمز کې او ډیر لوی آرټیکل نشر شو چې پاره کې د یو اس ګورنمنت جیولوجیکل یو لوی سروي په افغانستان کې کړي و چې هغه تخمین کړي اوس تقریبا د 1 ټریلیون ډالر په اندازه باندې د افغانستان کې طبي زیرمې ستاده چې په دې کې د ډبرو سکرو نه نیولې تر ډېر قیمتي معدنیاتو نه لیتیم او نور قیمتي تیږي هم ستره چې هغه تر 3 ټریلیون تر 3 ټریلیون پورې د دې طبي زیرمو هغه هر عقل تخمینی ورته سوی وای. نو د دې لپاره نور ډیره سروې او آن د ګراوند ریسرچ لپاره ضرورت و چې هغه تر اوسه پورې سوی هم نه دی. مګر دا د برو سکرو او په دې ډیرو نږدې وختونو کې موږ شاهد یو چې د طالبانو سرپرست حکومت په دې طبي زیرمو کیندنو او قرارداد ورکولو کې ډیر چټکوالی ښیي او دا ډیر د اندېښنې وړ خبره هم ده چې دوی څنګه ډیره توجه بالخصوص دوی بم دې طبي زیرمو ته کړې ده او ډبرو سکرو ته او نور قیمتي کانو ته کړې ده چې دوی تر څو وتوانېږي خپل د حکومت مصارف او دا نور ټول شیان د دې د طبي زیرمو د کیندنو قرارداد ورکولو د عوایدو له لاسه راوړي چې دا په تویل المدد کې د افغانستان خلکو لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره چې د سي پایدار ګټه نشي رسوي.
خو امیر صاحب ځنی بیا جیولوجستان یا د مدنیاتو د سار یا ماهرانو په نظر کې راتلم کې لسیزی جدی هغه په زمکه کې خخ مدنیات بي قيمته کړی ځکه چې اوس نوې انرژي سدي په دنیا کې هغه ته د خلکو پام دی د زمکه نه مدنیات را وکل هغه په انرژي کې کنورټ کول یا په هغه پیسې لګښت لګړي زیات ته لہذا نوې نړۍ چې دا هغه د نوې انرژي په لټه کې دا په لټون کې دا د کولې دي ک مدن ک سره زردي ک ماربل دي ک نور مدنيات دي دا خو په فقره کې بیا بي قيمته شي ک په دې وخت کې په شلو ډیر شو سل وخت په 500 کالو کې یا په نیمه پیړۍ کې دا ونه کارول شو. تاسو فکر نه کوئ ک دا اوس ونه کارول شي رسته وایي قيمت نه وي بیا
ګوره بنیرې صاحب دا نظر اکثره خلک لري او غواړي چې د ډبرو سکرو د انرژي تولید نه اکثره ممالک غواړي چې یو طرف ته سي او دا کم کړي. مګر د یوکرين د جګړې سره موږ وکتل چې د پېټرولیم او بل خصوص د انرژي توکو قیمتونه تقریبا درې چنده څلور چنده لوړ شول او د ډبرو سکرو هم یو مثال دی. ګوره دا یو الټرناتیو دی د ګاز لپاره د تیلو الټرناتیو کول انرژي ده چې قیمت یو ګورو د پروسه کال یو ټن د ډبرو سکرو قیمت تقریبا $100 او نن چې ما چې کړلو په انټرنیشنل مارکیټ کې بین المللي مارکیټ ته $400 باندې یو ټن د ډبرو سکرو قیمت دی. نو دراله کې چې اکثر ممالک غواړي چې دا ډبرو سکرو نه او د نورو غازاتو تولیدونکو انرژي توکو نه یو طرف سي مګر بیا هم ګورو چې د نړۍ اقتصاد ډیر پرشت کې روان دی او د توکو ته ډیر ضرورت دی په مارکیټ ته په مارکیټ کې که اروپایي مارکیټ یا امریکایي مارکیټ دې ته ضرورت ونه لري چینی ورته لري هندستاني ورته لري نور مملکتونه غواړي چې خپل اقتصاد ته رشد ورکړي او د دې الټرناتیو انرژي سورس نه استفاده وکړي چې دا زه نو ګورم چې په ډیر آینده کې دا لمنځ لاړ شي ځکه اکثره مملکتونه غواړي چې د دې موقع نه استفاده وکړي.
تاسو په نظر کې دا اوس چې کوم په کومه طریقه تجارت کوي د سکرو یا د کولې د پاکستان سره د طالبانو چې کوم چارواکي دا غوي چې دی په ځای تجارانو باندې په افغاني کې د خرسي بیا هغه ځی پاکستان ته په پاکستان کې د پاکستان په کرنسي کې تجارت کوي د سر هیڅ کار نه لري یو سیستماتیک یو نظام پکار و چې طالبانو د کرنسي په ډالر کې یا په افغاني کې د پاکستان سره تجارت تخپل کوله په ځای د دې چې تجارانو په ځای کوله کنه دا اوس چې روان دي دا تاسو سم کاری
ګوره بنیرای صاحب د مملکتونو په منځ کې د داسې انرژي توکو راکړه ورکړه یو عادي عام معمول کار دی. مګر په دې قرارداد کې په دې شکل باندې چې افغانستان او پاکستان د ډبرو سکرو په تعامل کې سره قرارداد کړی یا نه دا کړی یا په کوم شکل باندې دا پاکستان ته صادر کیږي دا یو عادي شکل نه دی په دوه موارد باندې. یو دا چې دا تقریبا چې څنګه ما ویلې د بین المللي د مارکیټ د پرایس نه په ډیره ټیټه کچه باندې پاکستان ته ورکول کیږي. په دې معنی چې په افغانستان کې د طبي زیرمو د قانون لپاره د قانون وجود نه لري. په افغانستان حکومت د اوسنۍ سرپرست حکومت یو فرا قانوني حالت کې قانون نشټوالي په حالت کې دوی قرار لري. په دې سره د طبي زیرمو د قوانینو په اساس باندې ګوره کده شخصي شرکتونو ته هم ورکول کیږي په هغه باندې قیدات وځ کیږي تاسو چاته ورکوای ته په کوم قیمت باندې ورکوای سي او په کوم شرایطو باندې ورکوای سي. او دومره مسله تاسو یاد کړئ چې د پاکستانی روپۍ باندې خرڅيږي ګوره پاکستانی روپۍ خپل ارزک 10% په دې مین نیولې په دې دوه میاشتو کې تقریبا 10% خپل ارزک له لاس اور کړي. افغانستان کې غواړي چې نور توکي ځان ته وارد کړي نو دا باید په ډالر باندې دې ته پیمنٹ وکړي. نو چې کله دې خپل صادرات په پاکستاني روپۍ خرڅي نو واردات به دې په چی کې په پاکستاني روپۍ باندې خوڅوګو دي باندې واردات نه خرڅي. پاکستان خپل خوراکي توکي چې افغانستان باندې خرڅي په ډالر باندې خرڅي په پاکستاني روپۍ باندې نه خرڅي. نو دا امبالانس دا بالانس اف پیمنټس دی مملکت په پساته باندې ورته ویل کیږي د کې امبالانس پیدا کیږي چې افغانستان اقتصاد ډېر لوی ضربه رسوي.
عابد امیر صاحب ډېر مهرباني چې ما سره ملګری شوی
مننه
بنیرې صاحب. تاسو ډیره مهرباني. فدای صاحب تاسو په لوړ تر ازمه اول تاسو نظر د خبر چې تاسو ووره چې پاکستان سره اوس د سکرو چې کم کاروبار دی د طالبانو په وخت کې بیا شروع شو او طالبان وایي چې پاکستان ته د غسکار دی ډایرکټ یا نیخ په نیغه نور کوي بلکې ځای افغان تجاران چې دی هغه اخلي د پاکستان باندې هغه غرسوي. ډیر تنقید ما په دې باندې ولید تاسو هم په خلکو کې شامل وې کم چې د تنقید په نظر ګوره ولې تاسو په فکر باندې دا سم کار نه
مننه بنیری صاحب. د افغانستان او پاکستان روابطو ته باید د پاکستان د نظامی یا ملټری او ملکی یا سیویلین چې کوم د دوی اسټابلیشمنت دی د هغوی د لرلیک او هغوی چې کوم نیت او هدف د افغانستان په اړه لري په هغه تناظر کې موږ باید دغه موضوعات تحلیل کړو. دې ته موږ یوازې دی دبرو د سکرو او یاد یو بل کوچنی معدن چې کوم نور دی د دې له نظر ونه ګورو. په لوی تصویر کې کومګه د افغانستان او د پاکستان روابطو ته وګورو هلته تاسو د شهباز شریف چې کوم سټیټمنټ ورک بس ټول مسله امره ده چې هغه په خپل ټویټر کې کومه خبره کړې ده او بیا وروسته د دوی یو متقاعد چې کوم دی پنجاب خوانی سرپرست اعلی وزیر حسن عسکری چې هغه ویل چې عربو ته الله خدای پاک تیر ورکړی دی او پاکستان ته یې افغانستان ورکړی دی. کوم دلته که په دې تصویر کې موږ وګورو اصلا دلته د افغانستان په سر باندې معامله شوې ده. افغانستان خرڅ شوی دی. افغانستان مستعمره کول، افغانستان پنځمه صوبه ګڼل او افغانستان په دغسې یو حالت باندې بدلول چې افغانستان نه په داخل کې په خپلو منځونو کې او نه له نړۍ سره نښتی وي او تل په جنجالونو کې وي هم په خپلو منځونو کې او هم له نړۍ سره. نو په دې تصویر کې په دغه لوی تصویر کې موږ باید دغه قضایاو ته وګورو. حتی دغه موضوعات ډیر زیات هایلایټ کول د دې په خاطر هم کېدای شي چې هغه لوی چې کوم مسله ده چې هغه د افغانستان مستعمره کېدل دي، د افغانستان حکومتداري، د افغانستان خارجه سیاست، د افغانستان بهرنی سیاست، د افغانستان اقتصادي سیاست ټول دا د پاکستان په لاس کې لوېدلی دی. نو ځکه له دغه نه توجه اړول موږ دغه کوچنیو قراردادونو ته راولي. د دې تر څنګ دغه اهداف ته پاکستان څنګه ځان رسوي تاسو که په درې څلوېښت کلونو کې وګورئ او یا په دغه خصوصا په دغه شلو کلونو کې پاکستان د افغانستان کوم کوم هدفونه نښه کړي دي؟ معدنونه واړه او کوچني معدنونه، زمونږ د اوبو بندونه یا د اوبو د مدیریت مخه نیول چې له هغې برېښنا او نور زراعت رشد کوي، همدارنګه زمونږ ترانزیتي هم هوایي ترانزیت او هم ځمکنی ترانزیت دا یې هدف ګرځولی دی او لوی لوی سړکونه ترانزیتي دا یې له منځه وړي دي. زمونږ ځنګلونه چې دا هم په چاپیریال کې او له معدنونو سره هم ډېر نږدې قابل لري، خصوصا د معدنونو په استخراج کې د دې لپاره یو مسلکي او تخصصي شرکتونو ته اړتیا وي چې هغه بیا په چاپیریال باندې هم د دې امپاکټ او تاثیرات هغه ارزیابي کې او په کل کې زمونږ هغه چې کوم صادراتي توکي دي لکه مثلا قالین دی، جلغوزه ده، پسته ده، قیمتي ډبرې دي، حتی دا د پاکستان په نوم باندې په پیښور او په نور خارونو کې
هو فضایي
قاچاقي او هلته بهر ملکونو ته په پاکستانی براند او نوم باندې دا صادرېږي.
هو فضایي صاحب دغه یو بل تاسو ته ما بل میلما سره وختل شي دا غنډه د حکم په بل میلما ډاکټر حاتف مختار صاحب څه فکر کوم اوس پوری په غک کې سستون زده مونږه سره ملګری کیږي خو هغه سم نن نورو هغه چې سم شي دا غره بیا خلمه خو تاسو کوم خبرې وکړلې دا د زیاتره وادونو دیو بل سره کوي تجارت هم کوي او دیو بل مالونه اخلي په بل هیواد کې خرڅي. امریکا په چین کې ځینی پروډکټ جوړيږي که څه هم امریکا او چین په اقتصادي توګه غلیمان ګڼل کیږي هو داغو رقیبان ګڼل کیږي خو داغو تجارت چې دی په دې لړ کې آزاد دی. نو که پاکستان او افغانستان کې نو دا هم یو دوه هیوادونه دي سره کوي څنګه چې تاسو د حسن عسکري حواله ورکړل دا غشن حواله ځینی افغانان هم ورکه چې که پاکستان د افغانستان په گاون کې نه وي شاید پاکستان افغانستان نور هم په مشکل کې وي. دروس د وخت نیمونی صاحب بیا د کډوالۍ په حال کې بیا د تجارت په حال کې اوس په نړیوال کچ باندې پاکستان د افغانستان لپاره په سفارتي میدان کې ډېر منډه وی لګیا دی. نو دیو و چې دیو لاس ټپ نه خيږي ځینی خلک دا فکر هم کوي محترم فدای صاحب
بالکل ټک نه خيږي اما ته چې یو دا د چې په ګړو کې زهر ورکول دي ظاهرا ته د تجارت نوم ورته ورکه یو هغه چې کوم مسؤل تجارت دی هغه د هیوادونو ترمنځ یو مسؤل حکومت سره کیږي په دغه سي ګډوډي فضا کې چې یو نظام هلته نوي او هغه سقوط کړی وي هلته قانوني تشه موجوده وي هلته مسلکي کدرونه له هیواد نه تښتیدلي او په دغه یو حالت کې پاکستان په عجله باندې راځي او دغه یو خواني سناتور چې په هم په د ډبر سکرو کې شریک ده چې کوم هغه د فضل الرحمن د ډلیو چې ننګرهار ته راغلی وو او یو څو سیاسرو سره کومک وکاو او په بدل کې هغه ته هم د ډبرو د سکرو قرارداد کې هغه هم شریک ده. دلته دا قرارداد چې ده دا د افغانستان دی کمزوري کول او د افغانستان دی غلامول د پاره دی او د انحصار کول د پاره دی
زادي راسروسه هفدای سی براسروسه په دې باندې نو ته پوسلم تاسو نه کوم زمونږ سره بل ملما د بشری حقوقو لپاره کار هم کوي سیړون کې هم دی د افغانستان د ستراتیژیکو سیړونو نړیوال مرکز مشر دی ډاکټر حاتف مختار صاحب. ډاکټر صاحب پروګرام کته خبره لوي
مانه
د دې ډاکټر صاحب تازه ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم د خبرې دی په دې کې یو موضوع د سکرو یا د کولی د درنګ د درنګونو یا د کاروبار په موضوع باندې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر سخت باسونر شروع شوې دي. موږ سره په دې پروګرام کې ملما هم او داسې نورو هم ډېر افغانانو د خیال لچې پاکستان د افغانستان د وسنې د ګډې وډې وزنه ګټه پورته کوي او طالبانو ته داسې نو کول پکار پاکستان له دا ګټه نه پورته کول پکار. تاسو خبر شوی تاسو نظرونه هم باندې وستې دي کتلې مې دي تاسو سره غوړې دي تازه د سکرو د کاروبار تر پاکستان سره طالبانو په وکونه کې
مو خو د پاکستان لا اډرس نه خبرې نشو کولای د افغانستان لا اډرس نه د څه ویلې شو چې دلته ځینې خبرې مخ کې د غلامی مطرح شو. افغانستان آزاد او خود مختار ملک دی او ځان ته سپیشل یو ځلاند تاریخ لري د هر شکیلاک او ارغلګر په مقابل کې جنگیدلې. زه فکر کوم چې امارت اسلامي لپاره ضروری دا و چې تر ټولو د مخه دلته یو مرکزی نظام جوړول د افغانستان د ملي منافعو پرانا کې کولې سوچ د پاکستان سره شتاله ولري که تاسو په ستراتیژیک او نړیوال لحاظ متوجه کیږئ زمونږ جوان پرته له پاکستان امکان نه لري. موږ سره 2000 کیلومتره بارډر لري. موږ باید داسې یو ملی او د خپل ملی منافعو پرانا کې د پاکستان سره خپلواک او آزاد تعلق ولرو. لبل اړخه د پاکستان د افغانستان د عام خلکو چې په فیسبوک او سوشل میډیا کې د سکرو په حق لسه خبرې کوي او دا هم یو طرف یو اړخ د دوی خبرې زینې به خبرې حقیقت باندې مبنا دي خو بل اړخ د افغانستان پخوانی سیاسيون د اندغې زاویې نه ځان ته ګټه اخلي او هر حالت د افغانستان د سخی چې ګور افغانستان تباشو چوشو چپاول سو غلاسو دا صادرات د تیګو خو ډیر په خوانه په افغانستان کې شروع شو، د افغانستان نه پاکستان ته تلل، هند ته تلل، د جمهوریت نظامونو په وخت کې هم داسې کار کېدل. بهتره به دا وي چې پاکستان او افغانستان د دوو ملي د دوو سترو ملکونو په سیر یو بل سره خپلواک او آزاد خبرې وکړي، او افغانستان حق لري چې هر ملک سره ښه تعلق ولري. که په ستراتیژیک لحاظ مونږ ورته ګورو، آیا امکان لري چې مونږ پاکستان سره بالکل قطع روابط ووسو؟
خو ډاکټر صاحب، خو دې یو سوال دی، تاسو چې ویل څنګه د پجوان د پاکستان نه پرته امکان نه لري، دا ډېر غټ سټیټمنټ دی تاسو ورکوئ چې د پاکستان نه بغیر د افغانستان کې ژوند امکان نه لري. یو خو دې کې خدشي حقیقت وي تاسو په نظر کې، خو سوال پاکستان دی، سوال دا دی چې آیا دا ژوند د سیالۍ او برابرۍ په بنیاد نه دی پکار، دا د محکوم او د حاکم په بنیاد پکار دی؟
قطعا هم داسې دی، ژوند سیالۍ، برابرۍ، ورورولۍ او خپلواکۍ د روابطو پر اساس دی. اما دا خودش کېدلی چې په افغانستان کې یو تیګه هم مات شي، موږ به بل شاور واړو. آیا د افغانستان پخوانی نظامونه پر داسې یو ناپېلی متوازن او بې طرف سیاست منتج شوي وي چې امریکایان د افغانستان وباسي؟ آیا د امریکا حضور په افغانستان کې د نړیوالو پر خلاف، د نړیوالو قوانینو پر خلاف نه وو؟ آیا امریکا خپل تیوریسنان او سناتوران اوس اعتراف نه کوي چې د دوی حضور په افغانستان کې ډیر غټ اشتباه وو؟ آیا د دې کې زمونږ ګټه ده چې مونږ پاکستان سره تبلیغ وکړو، پاکستان مونږ سره تبلیغ وکړي، که مونږ خپلو خلکو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړو؟ د افغانستان ملي منافع څه شی دی؟ د افغانستان ملي منافع دا دی چې دلته تر ټولو د مخه اسلامي امارت پر یو متوازن، بے طرف، ناپېلې او بے طرف سیاست په نتیجه کې کولی شي د نړۍ سره ښه تعلق ولري. له بل اړخه چې موږ وایو چې پاکستان نه پرته موږ ژوند نه کوو، هدف مو دا دی چې تاسو په ډیپت آف ستراتیژیک یو موضوع ته ګورئ. افغانستان او پاکستان 2000 کیلومتره سرحد لري. موږ آی افغان دل دی خواته پښتانه دی، هغه ته پښتانه دی، څوک یو بل سي توپک واخلو، یو بل مړ کړو، یو بل قتل کړو، یا یو بل کورونه وران کړو؟ د حل لارې دا دی چې دوه آزاد او خپلواک ملک د برابرۍ په تړاو او د نړیوالو قوانینو او نورمونو او فرمونو تر سوري لاندې یو بل سره څه تعلق ولري او د افغانستان ملي منافع دا وي.
ډاکټر صاحب راسره اوسه فدای صاحب، تاسو ډاکټر حاتم مختار صاحب غواړي د دغه شن غونه ز نور هم اورم، او داسې ډیر افغانان دي چې هغه دا فکر کوي چې د پاکستان سره تجارت تعلق چې دی سفارتي، سیاسي، حکومتي کچپانه باید افغانانو ساتي، جګړه د مسلې حل نه دی. یو بل ټکی هم دی ویل چې را پخوانی سیاسيان چې دی هغه د پاکستان په مورد کې یا په موضوع کې د هر خبرې نخبل سیاسي ګټه پورته کوي، تاسو فکر څه دی؟
جالب دا ده چې دی امریکا حضور ته اشغال وای چې د ملګرو ملتونو د نړیوال یو پیکل پر اساس باندې دی، یو جرګی په نتیجه کې بیا ورسره منظم انتخابات نه وشول. اما درس یو هیواد چې یو ډله هیڅ هیواد حتی دوی پر رسمیت نه ده پیژندلې، او هلته په غیر قانوني توګه باندې ټول کارونه کوي، له سفیر نیولې ده تر وزیر اعظم پوری. امادی ته مونږه اشغال نه وایو، درڅل وی خال مونږه دی پاکستان له لوري ورجل کیغو، او مونږ په غاړه کې ورته ګلونه واچو، او دا د زمونږ یو دښمن هیواد نه وي. اړیکې پکار دي، تا ګوري اړیکې خو د ملګرو ترمنځ په فردي کچه، د ملګرو ورونو، پلار، زوی، میرمن او نور ترمنځ اړیکې وي. اما د ټول اړیکو او د محبت انداز او دول متفاوت بی. متاسفانه دی پاکستان چې کومي اړیکې دي، هغه دی حاکم او محکوم اړیکې دي، هغه واضح دی دوی استابلیشمنت، دی دوی نظامیان، هغه افغانستان ته چې کوم نیت او اراده نه او کوم هدف چې کوم هغه تعقیبوي، هغه دی افغانستان دی منتخبو نظامونو سقوط دی، د متخصصو عالمو کدرونو وجل دی، د تروریزم افراطیت او مذهبي جنون وده ده، دی مخدرات توکو رشد او قاچاق ده، قومی، سمتی، جبانی، مذهبی، دی شیا او سنی جنگونو تا لمن وحل دی، او خصوصا طولنا لعلمنا او بیا لعصری علمنا محروم اول دی. نو آیا ده درسی یو حکومت چې هغه په دغه وخت کې راځي چې دغه ادارې ډیر چارواکي تر اوسه پورې د
محترم فدای صاحب وبخی تاسو په وخت کې چې کله تاسو گورنر وای یا والی وای اشرف غنی صاحب صدر وو یا جمهور رئیس وو د پاکستان په کابل کې هسپتالونه یا روغتونونه جوړېدل په هنتونونه جوړېدل لوزنامې او قراردادونه کېدل په سرکاري او سفارتي کچه تعلقات وو تګ راتګ وو ملاقاتونه اشرف غنی سره خپل جی ایچ کیو ته هم تل اسلام آباد ته هم تل نه هغه وخت کې دا تاسو د غلیم او د پاکستان د دښمنۍ دا تصور نه لیدو چې وسی ویني طالبان په دور کې کنه وس کې سفر راغلی
تان حکومت یو منتخب حکومت مشروع حکومت دی د ولس د رائے په نتیجه کې او همې داخلي مشروعیت درلود ام نړیوال پیژندل یو پاکستان له دغه څخه خلانه له دغه څخه ګډوډی نه چې دا اوس نه قانون شته نه افغانانو تر اوسه پرسمیت پیژندل نه نړۍ پرسمیت پیژندل نه پاکستان نه د پاکستان حکومت پرسمیت پیژندل د نظامی خلکو سره قراردادونه کول دا په خپل باندې یو ډیر خطرناک او د ملي سرمایې سره یو ملي خیانت دی په دغه فضا کې په دغه ګډوډۍ کې قرارداد کول دا خطرناک دی موږ د یو ټول حکومت چې هغه منتخب وي د خلکو د رائے په نتیجه کې راغلی وي هغه قانوني مبنا ولري وجودي واضح وي په دغه صورت کې موږ د پاکستان په شمول باندې له ټولې نړۍ سره د تجارتونو ولو که هغه سره موږ دښمني هم لرو
مختار صاحب کچری افغانانو د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژندل شي په نړیوال کچ او افغانانو منظوري ورته حاصل شي نو بیا تجارت صحیح دی اوس دې حکومت ته خو څنګه فدای صاحب وایي نه خو افغانان مني او نه نړیوال مني په داسې حال کې غیر قانونه دی یا د افغانانو نمائنده تجارت یا د پاکستان سره اړیکې نه دي تاسو څه فکر کوئ
اول او فدای صاحب د انتخاباتو او د مشروع حکومت خبرې وکړه کوم مشروع حکومت هغه مشروع حکومت چې دی بی 52 په زور تپل شوی وو هغه حکومت چې د ارغلګرو په وزارت افغانستان تر راغی یا هغه حکومت چې د شپې د افغانانو کورونو ته ختل یا هغه حکومت چې یو لک 50,000 امریکایي په افغانستان کې د افغانستان هوا او فضا د دوی لاس کې یا هغه انتخابات چې په نړیوال کچه ټول نړیوال منابع ورته وایي چې فاسد انتخابات مسترغه کوم انتخابات د مواد مخدر مواد مخدر تاسو په وخت کې چې انتخابات بدل آیا مواد مخدر په هغه وخت کې په افغانستان کې صحی تاسو راپور ولري کوم ځکه اوس مواد مخدر افغانستان کې معنا نشو په هر حال مونږ په هغه مسایلو بحث نکو کوم چې افغانان سره ویشي او افغانان سره بیلوي د افغانستان ملی منافع د دې چې تر ټولو د مخه په افغانستان کې فصل دنه هر نوې جګړه د هر چا له آدرس نه د هر چا د جندې لاندې زمونږ د ملی منافع او زمونږ د ملی یووالي او زمونږ د نېشنل سکیورټي پر خلاف دی دا یو دویم خبره ده چې د افغانستان ملي منافع ده چې موږ خپل ملي منافع په صراحت د پاکستان د ملي منافع سره ورته او د پاکستان د ملي منافع سره داسې ورته کېدل شي چې موږ جنوبي آسیا د مرکزی آسیا سره وصل کړو دریم موضوع دلته ده چې افغانان آسی چې د امریکا د شکیلا او ظلم او ستم غلامی و نه منل د پنجاب غلامی خو به هیڅ کله و نه مني دا هغه یو رواني جګړه تبلیغات جګړه دی چې هله هر ځای کې پنجاب دی از موږ وزارتونه تاسو د افغانستان د شرق نه تر غرب دلته اوس نه ګوري چې دلته داسې یو نظام مست راغلی چې د قدرت جزایر د پای قدرت جزایر ته د پای ټکی کې شو هغه افغانان چې دلته د قدرت جزایر جوړ کړیو په میلیونونو او میلیارډونو ډالر د افغانستان نه وتښتول او ټول جرایم بشری باندې مبتلا او اخلاقی جرایم باندې مبتلا او آیا هغه د کول شي د افغانستان د دې
مختار صاحب
ملت استاد ته وګورئ
حته مختار صاحب واخره سره کم پاتې کیږي زه یو تاسو بل لرم تاسو بل خبره په دې څه کې مکمل کړئ
زغوارم ستراتیژیک پوینت ولرم ستراتیژیک پوینت دا چې د پاکستان او د افغانستان په حق له شخړه د دواړو ملکونو پر ګټه نه دی هم پاکستان او هم افغانستان پر داس یو میکانیزم دی په توافق ورسیږي چې هغه میکانیزم تر سوري لاندې افغانستان د افغانستان اوس هم خپلواک آزاد دی، یو آزاد او خپلواک ملت سره، یو آزاد خپلواک په طرح سره کار وکړو. لبل اخر مونږ یو آزاد ملک یو.
ډاکټر صاحب او بخیدا خبر وشو بیا وخت دوباره تکراریږي، وخت کم پاتې ده. هلم فدای سی بیا خدا سو کده ډاکټر صاحب جواب باینوم ویل شي خو زه یو تبوس هم درنه لرم ک طالب دا وخت سنگ چې زمو سره اسف ننګ سی بو غره ته مو ول نور هم نړیوال وای چې دا وخت د بشری ناورین خطر دی، وګه دا تند دا نړیوالو بنکونه لارې بندې کړې دي، هیڅ نشته د نو سن سخه بکې چې افغانان او افغان او اولس ژوندې وساتل شي. په داسې حال کې دا غیر قانونی وی یا بغیر اخلاقی وی، خو سب با طالبان کوي چې پیسې پیدا کله کوم ځای کدا نه کینو بیا سو کی تاسو په نظر کې او کتا سودا حاتف مختار صاحب کم چې د تورونه ولا ګول پتیر شوی حکومت دغه جواب وای نه هم ما سر 2 منټه پاتې کیږي.
د طالب ستونزه دا ده چې دا په خپل په ذات کې دغه ډله یو فساد پر بنسټ باندې چې خود له شوی د ټول جرایم سیاسي اخلاقی اداري کمزوری حکومت دا ټول په دغه اوسنۍ اداره کې موجود دی. انحصار د قدرت، دیکتاتوري، ظلم په زرګونو کسانی وژل، او دا هم په امریکایي تیارو کې د دوی مشران په قندار کې ختل شول. دوی هم غټه ستونزه دا ده چې دوی په اوس په خپلو مسایلو باندې تمرکز نه کوي او د ولس په خاورو کې د جمهوریت په نیمګړتیاو باندې بحث کوي، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه قانونی مبنا نه لري. د دوی ټول کارونه د پاکستان لوري مدیریت کیږي، تنظیم کیږي، او دا اوس هم د دوی امیر المؤمنین ځکه پټ دی چې فضا د دوی په کنټرول کې ده. اوس هم د پاکستان نه بمبار کیږي، په خوست کې 350 خلک وژل کیږي، او دوی باندې یو اعلامیه نشو ورکولای. همدغه رقم نور نو د اشغال مسله اوس هم اشغال دی، صرف بڼه یې یو څه متفاوته ده. تر څو پورې د حل لار دا ده چې د ګاونډیانو په ګډون ټول خلک باید یو داسې حکومت سره چې هغه د خلکو د ارادې پر اساس مسؤل حکومت وي، داسې حکومت وي چې هغه ولس انتخاب کړی وي، د انحصار، دیکتاتوري او جبر له لارې نه وي راغلی، او یو واضح په ټولو اړخونو کې یو قانوني مبنا ولري، له معدنو نه راواخله تر سیاسته پورې، تر اقتصاده پورې، په هر ډګر کې، تر رسنیو پورې، هغه یو قانوني بیس ولري. د دغه حکومت سره باید هغوی تعامل وکړي، نه دا چې د یو داسې ډلې سره چې هغه غیر د افغانستان د کمزوري کولو، منځوي کولو، جاهل کولو، بې سواده کولو نه پرته بل اجنډا نه لري. او د طالب د شناخت لپاره همدغه کفایت کوي چې غدي افغانستان ټول معدنونه دانن په بلخاب کې جګړه، دا د دبرو د سکرو جګړه ده، په پنچیر کې جګړه، دا د زمردو جګړه ده، په بدخشان کې جګړه، دا د لال بدخشان ده، په هلمند کې جګړه، دا د هیروینو او د نارکوټکس د قاچاق
جګړه ده. دا سره وخت ډیر کم پاتې کیږي، پوه شم. فدای سي طالبانو اوسنی حکومت ډیر افغانان د حقیقت چې په نه منی، خپل نمائنده حکومت نه منی، تاسو فکر کوئ طالبان له داسې کم ګام پورته کول پکار دي چې هغه افغانان کم چې د مخالفت کوي هغه د مجبور کی چې د پرسمه ته پیژنې دا مشکل لمزه لاړ شي. ډیر سکند سره پاتې دي.
د افغانستان اسلامي امارات اړین او ضروری دا دی چې یو ملي حکومت د یو ملي جرګې تر سوري لاندې مستراوي، په دغه صورت کې د افغانستان ملي منافع همزیدل شي. لبل اړخه کوم د افغانستان اوسنۍ شرایط ته ګورو او جمهوریت سره مقایسه کوو، نو په داسې ډېر دلایل پیدا کیږي چې جمهوریت د افغانستان خلکو لپاره جمهوری نظام نه، سراسر د فساد، د چور، د چپاول، د غدر او د خیانت نظام وو. د افغانستان ملي منافع لپاره نه تعریف درلود او نه د افغانستان د ملي منافع ول ادرس نه خبرې کولې. او ضرورت د افغانانو لپاره دا دی چې هم د افغانستان اسلامي امارت کله چې دوی طالب یو ډاله ده، دغه ټرمینالوژي د غربیانو او د هغو استخباراتو له طرفه تراشل شوی چې امارت اسلامی او اوسنی نظام ته ډله وای. دغه نظام هغه وخت کې تمام شمول کېدلی سي چې ټول افغانان من حیث کل په افغانستان کې د جګړې لپاره لابیونه کې د ټول شمول نظام لپاره د افغانانو د ارزښتونو دودونو دستورونو تر سوري لاندې کول شي. افغانستان هم
ډاکټر صاحب زموږ بالکل ختم شو. ډاکټر صاحب فدای صاحب تاسو سره 15 سکنډ پاتې کیږي، د دې امکان شته چې تاسو پاینده کې د طالبانو حکومت په کم شکل کې منل شي؟ د دې امکان په کم شکل کې موجود دی؟
ولست مراجعه د انحصار ختم دیکتاتوري لمنځه وړل یو داسې حکومت چې د افغانستان ټول سیاسي مذهبي دینی
وخت بالکل ختميږي
عامل ویدیو او د خلکو فرای باندې راغله.
ډیره زیاته مننه حلیم فدای صاحب چې ما سره ملګری شوی و، ډاکټر حاتم مختار صاحب تاسو هم ډیره مننه چې ما سره ملګری شوی و. مننه
تاسو
ګران لیدونکو را سره اوسه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
همدا د نوزي پروګرام زه رحمان بونرم په مخه